څلور بجې شپې احمد چبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوو. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبور الاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اومې ورځ څخه زیدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون د هیواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونه ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرې شي. ښاغلی بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عامدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره د یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش ته کرکټ لوبډلو ترمنځ سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد سوی.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پوهنتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 27مه غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو جنو او شوزو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وای افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د جنو او شوزو لورتیا ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشار د زیاتې دوغښتون کړي. خغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل ويختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره دروانو حد سود دوه برابر کې دوغښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه اعتراض کوونکو او خبریالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پای ته ورسوي. په هر سکتور کې ټولو افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مو د بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ژمن بللی. هاخوا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي د افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جون او خزل ورتیا او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق دي. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوه ته په سفر کې د خزو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو افغان خزو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دارې چې د افغانستان پرمختګ د خزو نجونو او لوګواخ سره د مخشوي او ټولونو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خزو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خزو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لا ژور کړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي ملګری ملتونه مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې شمیر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګ ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلي ډبولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې
د خوست یو اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي دا کوي چې سیمایزو طالبانو د ملي درې رنګ بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلي ډبولي اوس پک کړي دي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خود ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کرونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کرونه کوي چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل ټکول یې رکل زه تر اوسه په دینه پیغام چې تا په کوم نام شکنجه کړم مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې د چدو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انزورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې لامل ترې ویختقې چکړي او د دوی سپکاوی کړي، خو په رسمي ډول د دغه اکسونو کارواله نه دی تایید شوه. دا دوه ځوانان چې اکسونه خبره شوی د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله زلان نومیږي. هڅه مو کړه چې له خغلی زلان او خپلواک سره د دې موضوع په اړه خبرې وکړو خو نه توانیدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي خبرګون نه دی خوده. خود طالبانو د خوست والی محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یو غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوی. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپو سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملی ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګندول ځای شوی دی. د خوست د والی ورستۍ څرګندونه د ملی ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملی درې رنګ بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واوریدل چې په خوست کې د درې رنګ بیرغ پر سر یو شمیر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوی دي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې لوی خبرتیا وروسته بیا هم خوست ورزو هلته د یو سیمینار حال درکو، خو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ډبلیو اف پی مؤسسه موټر پروسګان کې چور شوی دی، مالې ترې چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د کوزرن له خاطره دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لرو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دینی عالمانو لپاره د ګوزان واکسین په اړه د دوه ورځنی سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په مالی او تخنیکی همکاري جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل، کچیرې خلکو د پولیو یا ګوزند د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکي ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوی وای.
کچیرې خلکو کې پوهاوی کافي وای، نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او دین دا ناروغي کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو، او هغه د دې لامل شوي وو چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی، سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه، د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دینی عالمانو رول مهم دی، او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دینی عالمانو رول مهم وباله. هغوی ویل خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام کوو، خبرو ته غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي، الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعضې ملګري بدسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري، تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فل زموږ استاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپلې اغیز لاندې راوسته، هیڅکله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والی مولوي محمد انور دین پروار هم په خپلو خبرو کې وویل، د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو اف پی موسسې مرسته شروع کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تېره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو اف پی مواد شروع کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکارا ثبوت د سیمې اوسیدونکو سردار ولی افغان نن چهارشنبه د کپری ولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ د ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو اف پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل، چورکړې دي او له ځان سره وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله وو او ورسوله تر څو یاد مواد چورکړې. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه، خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
ورور در به در سوی رټکوټ کور سوی نه چا کومه کرزر کې ارب ورګان یا اری موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. ورور مشته شی نه رسیږي، موږ د دغل وړ پړو مشران سو دا خوښش لرو چې موږ سره کومکونه و چې ورور موږ دوه ځګي سره غلی په خدای کې یا بستر لرو، په خدای کې ډوډۍ لرو، په خدای کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو له خوا په څومره اندازه مواد چورسوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته، خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر چې په موادو بارو او د خلکو له خوا چورسو.
خبری سات له آزادی رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بېطرفۍ ټینګار کوي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فایق تیر شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه، خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وای د افغانستان اساسولی نشي کولای.
هغه نو د افغانستان اساسیتوب نشي کولای، هغه یو شخص دغه غیدل خپل نظر ویل افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کې له هر څه وړاندې مطرح دي، بی طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم و نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سي مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه تر ټولو ډیر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوي ده د ستر قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږي چمتو شوی او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید د پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي. که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري، خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو. له نوریاس نوري څخه به واورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوري صاحب، د اوکراین په اړه تازه څه دي؟
بلې شیبر صاحب، پر اوکراین ومې ورځ ته د روسیې د جګړې له غزې دو سره روسی ځواکونه د خلکو پر ګڼ میشتو ښارونو بمباري ته دوام ورکوي او پراشوټستان هم د حواله لارې د دې هوا دوهم لوی ښار خارکیف کې اکوس شوې دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندوي بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اوکراین چارواکو نن وویل د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې یو پوځي روغتیایي مرکز، د ملي پولیسو مرکزي دفتر او یو پوهنتون په نښه شوي وو. د سیمې والي اولي سیونهوف بوپوف نن وویل چې د تېرو 43 ساعتونو په بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 112 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلی سینهو بوفوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د ښار کنټرول پلاس کې لري. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیا نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خرسون ساحلي ښار مرکزي برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروال وویل چې پر دې ښار روسي ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړې او چارواکي نشي کولای چې ټپیان ولېږدوي. دا ښار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونسک سمکه روسی بلتون پاولو دواړو پنهه انکړای دی. روسی ځواکونو د غراز د اوکراین پلازمینه کیف په لمنو کې د پوزونو پیوړی کېدو ته هم دوام ورکړي. په دې ښار کې د ټلویزیون لوړستنه هم پروند روسی ځواکونو په توغندوی بریدونو کې پنهه شوی و. د جګړې په دغه کې دغه تحولاتو ته په پام شبر سره ویل کېږي چې نبري کې چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو به چې ټاکل شوی و نن وشي تر سره شي کنه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي تر څو د سولې خبرې کې کوم د پرمختګ چانس ولري وکول شي دوام وکړي.
نوري صاحب، مننه. اوسم سپورتي خبرونه.
په کابل کې د تکواندو سیالیو لسم پړاو پیل شو. د بدني روزنې ورزش ادارې د یو خبر په خبرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د دیرش کلبونو سلو لوبغاړو برخه اخیستې ده. په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوي دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګورۍ کې کېږي څلور ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوي. د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو څلورم پړاو ته اتو لوبډلو لاره وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ادارې ویلي چې د بلخ، کندهار، بدخشان، کندوز، سرپل، بغلان، تخار او پنشیر لوبډلې بریالۍ شوې چې د وزلوبې ملي سیالیو څلورم پړاو ته لاره وکړي. د تیرې ورځې په لوبو کې پنشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو له پای ته رسېدو سره د وزلوبې لیګ درېیم پړاو هم پای ته ورسېد. د وزلوبې لیګ سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هره ورځ پکې درې لوبې کېږي. او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش ته کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپل لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې د اولو لوبغاړو په سوځېدو 199 منډې جوړې کړې. د پاکستان لپاره عالیه ریاض 45 او جابر خان 44 منډې جوړې کړې. بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو وروسته یې د پاکستاني توپ اچونکي فاطمه ثنا توپ اچونې ته تاب رانه وړ او ټوله لوبډلې یې په 149 منډو وسوځېده چې لوبه یې پاکستان ته پاګو منډو بایللا.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه دی برخه ته مو زنوریاس نوري هر کلی کوم. د ننګرهار سوداګر وای د تورخم له لارې له پاکستان سره سوداګري نږدې نیمه را کم شوې ده، او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی به د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راواخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکم شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ په وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونه تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړي. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجی تور ملنګ له پاکستانی لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کم زمنګ د تجارت صاحبانو دي، که دغه د پاره یو سہولت برابر شي، که دغه د پاره یو داسې لار جوړ شي چې دیو ته به لمبر یا به اجازه دغه موټرې خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاش مخ کې د دې نه کرایه و یو نیم در کلارې، اوس په 15000 په شپږ در کلارې باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول تل جمع شوی تورخم کې مشکل دی، که دغه مشکل حل شي نو دا به ډیر خوي. بل غوښتنه زمنګ دا ده که د تجارانو د پاره یو بیل ټر جوړ شي، یو بیل لار جوړ شي. فکر کوم چې دوره د بدود 2500 تجارانو د صنعتکارانو په دغه لار نه دي، د دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي ځکه یو عزت ورلور کړ شي او سہولت ورلور کړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مشر ګل مراد رب ویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 تر ټیټه شوې ده.
او د افغانستان له خوانه یا د پاکستان له خوانه چې برور امور کې ده، دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برور مرور کوو، خو نن هغه برور مرور چې تخمین د 1500 تا برور مرور ته راټیټه شوې دا والی په دې څه باندې شوې سہولتونه شوې الحمدلله کمپیوټر سایز شوې دا سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کې نن دا مشکلات زیات شوې دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلي د زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یو والی پاکستان چارواکو ته ورسي.
ته مالیاتو لوړوالی په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتګ پر مهال د سانتیاو نشټواله، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت ته غڅدي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغیزمنه کړي ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیر شپې په دیلیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغیزمنه شوی، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یې ونوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکار یو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونی وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوي نه دي، او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لري او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15. په ورځن کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څنګه ورځغان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره د ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا ایران کم شار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخوا و کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په گاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي، او دا هم دی مجازي نړۍ لاري ورسره مخامخ ګوري. دی وای نن ورځ زیات خوشاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه سره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونی دو چې تقریبا وکاله مخکې پر روزګان کې 3G ام 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې د مجنس وای کولای چې دا غوی سره ووینو په لیدلې شکل باندې موږ دا غوی سره خبرې وکو، یم د کورنۍ غړي دا غو سره احوال سره واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وټ ونی دو چې زموږ د کورنۍ غړي خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یم په ویډیو کال باندې موږ دا غوښ سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل وسیدونکو حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګری سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشاله دي چې د خپل ملګری څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای دارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله. خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بي خزيات شسي تر نورو په څیر باندې کو ګور ډېرې زل مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت یې هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په ورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وای دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک للارې فعال کړی دي او په خبره کیفیت او سرعت به شوي. نو موري وای یاد خدمات اوس مهال ایوازې د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې چې تیرانو زری په 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G ام تیسې د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G ده، دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وای لدی سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د خبرې چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ لاري وصل کړی وي چې مصارف یې زیات وو او کیفیت یې ټیټ وو. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وای دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانی دي چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي ترڅو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وای هله لري چې نوري مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالۍ کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پرداس مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوریت نظام پر مهال د طالبانو لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نور کول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه هم سوځولي وو. په اورزګان ولایت کې اوس مهال 3 خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بیسم، ایمټین، اتصالات او سلام دولتي شبکې فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخي دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي رادیو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه ونه کیږي، احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علیشنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشی او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي، نو دې باندې هغه کسان خپکیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نغواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ټول صالح څخه پیغام پیرځم چې دلته یو رقم خدانت ده، دلته یا به د یو غربي خځه یا ودا شولر ځای دی لري، بیا به یو ټلیفون کار کوي د سیمه یا رسالات. موږ د لورپورو چارواکو داخله ده چې دلته یو خدا ودرې موږ ډیر جن خوشاله یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره خو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
او سدی رډو په منځني سپد دول شپښنې په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخېسته ده او له ځوانانو سره مو څېړلې ده څلور بجې او 10 دقیقې شوې لاند خبرونه د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې لکنګل شوی پیسو څخه د 71 میلیارډ ډالرو د کارولو اجازه ورکوي د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم کرنې روغتیا او د کورنۍ لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي د پلان مخې د پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي بلکې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان د خرابیدونکو بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالانس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړی په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځي یرغل نن ومه ورسته غزیدلې تر اوسه دغه ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی شار نه دی نیولې د اوکراین د پلازمېنه کیف په ګډون د هیواد پر لوی شارونو د روسي ځواکونو حمله دوام لري پر اوکراین د روسي د یرغل په وړاندې د لویدي چې سخت علي اکسل عملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسي د یرغل په وړاندې د اوکراین خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به تر څنګ ودرې شي شغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تیر شپه له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بی دلیل او لمخ کې پلان شوی عملی برید په خاطر د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده د جرمني سر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې سنځي د هواري لپاره د ژر تر ژر اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندې کولو لپاره دی وی موافقه ته ورسی شي شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل سر اعظم نفتالی بنیت سره لکتنې وروسته خبري اعلان او تویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یو موافقه ترلاسه شي
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه سره تړلې په هندونو له ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتلې کم ټولګیوال په هندون ته ورزي ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیر مودې لپاره د په هندونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزه کړي او لزدکړو سره علاقه کم شوې ده په دې خبرونه کې د په هندونو د بیا پیل په مناسبت په هندونو د وسنی وضعیت په اړه غږیږو په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زدکړو په د بیا انګیزه شوی او څه باید وشي چې محصلان برته په ډیری علاقه او انګیزه سره په هنتونو ته لاړ شي او په خړ ډول خپل درسونه ووایي د خبرونه ملمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین ترڅنګ یو شمیر د په هنتونو محصلان دي چې هغه به د خبرونه د موضوع په اړه سره خبري وکړي استاد پکتین تاسو ته خراغلاس وایم ک په پیل کې د په هنتونو د وسنی وضعیت په اړه راته وایي تاسو چې خپل د پکتیا په هنتون کې استاد یا تاسو په هنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو
امنا خاغله هیواد چې د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته درنو ملمنو ته پانتونو نارښتیم د ډیر ځند وروسته پیل شو د تحول چې مقابو شپږ شپږ نیمه میاشتې وه د اغینه مخکې هم پانتونو نه یو څه مدار رخصتو پانتونو نه بیرته په ښه شکل سره پیل شوی دی پیل ښه دی خو بیا هم ستونزه شته دی د هغوی وجه ډېرې دي یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پریکون یو څه محصلین زړه تورې کړي دي یا یې زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه یا د مطالعې د نگاه نه یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغه شي او بل یو څه هغه چې و د ماسلینو دغه زړه سړېدل چې دوی واه جداغه مو چې د پانتونونو د تیر شلکلن د زده کړو بهیر چې کومو دغه د نوې نظام می او څه په بل سترګه چې وکړل هم ځینې استادان او هم ځینې ماسلین یو څه هغه شو زړه مات شول
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه هماغسې روغ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادان د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر خپل حالت ته راوګرځي.
ښاغلی نورالله جلالزی هم له کابل را سره دی، په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزی صاحب، تاسې لیکلي وو، یو عکس مو هم خپور کړی وو چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې. که دا راته ووایه چې بیا پوهنتون ته کله لاړې، څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره، او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي؟ آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي که نه وروسته به هم نه راځي؟
شروع شوی دی. موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینډ کې پنځه تنه وو، هغه هم ډېر لیوالتیا تللي وو. خلک چې لاړو هغه محیط چې مو وکړ له پخوا سره ډېر توپیر لرل. له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو، زموږ هم سینټیانو چې تقریبا درې سیم په موږ سره یو ځای کړي وو، له درې سیمتونو څخه اوس ټول پنځلس تنه کېږي. له پنځلسو تنو چې بیا هم هغه پنځه تنه راځي. زموږ له همسیمتیانو له ډلې دوه تنه تللي ایران ته، یو دوه نفره تللي دي ترکیې ته، او ځینې چې په ولایاتو کښې دي هغه نه غواړي زنګ وهږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي. او موږ څه حال ورته ووایي وایي نو چې دغسې حالات ته څه کوو چې له کارو غریبي ځان باس او دلې در ځو. نو تر اوسه پورې دغسې حالات روان دی.
مننه. احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب، که تاسې د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی. د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی، له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلان ډلې امتحانونه دي دلته. تر کومه حده پورې چې زه د خپلې پوهنځۍ یار لرم او د نورو پوهنځۍ ده وینم، هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او د لیز د کړې کوي. کندهار پوهنتون تقریبا اکثریت محصلین کمی، نیمایي محصلین د هم د کندهار ولایت دي، او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي. ځکه دلته تر ډېره حده پورې د محصلین دپاره اسانتیاوې ډېرې دي، مثلا د خوړو د کاري نور هغه مصارف چې دي هغه تقریبا کم دي. نو په همدې خاطر پورې محصلین زیات راغلي دي. البته یو شمېر د خوندو په برخه کې نه معلومېږي، نه تر سترګو کېږي. نو معلومداره خبره ده دا چې په دولت کښې دوی ته څه هم نه ورکول کېږي، نو له زده کړو څخه به تر یو حده پورې دوی هم زړه ماتې وي او په همدې خاطر نه راځي.
مننه. استاد پکتین، تاسې مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څه انګېزه د محصلانو له زده کړو سره کمه شوې ده، خو فکر نه کوئ چې دغو محصلانو ډېر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلی دی، ډېر زیات بوج په خپل ذهن راوستی دی، او یو ډول یې ځان ته دا توجه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یو هم کمه ګټه نه کوي؟
بالکل هیواد صاحب، زمونږ هغه داسې دي ځوانان په اکثرو مواردو کښې، اوس خو تعلیم که په هر ځای کښې دی، تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کېږي، مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه هغه کښې په دغو حالاتو کښې تعلیم ته که یا سپک کتل کېږي، یا که تعلیم ته د یوې مخصوصې ډلې د خوا نه هماغه صرف مخصوصې ډلې تعلیم یافتهو ته ارزښت ورکولی کېږي، دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري. زه چې اکثر هم د خپلو محصلینو سره، ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي، ملګري مې هم دي محصلینو کښې، نو اکثره چې دوی سره په اړیکه کښې وم هغوی اکثره همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنی نه لري، یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر ما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې د تا سره خپل پاتې کېږي. په هر حالت کښې چې ته ګیر شې، که بیرون ته لاړ شې مثلا، یا که همدغې وطن کښې پاتې وي، حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي. نو مونږ باید دې په هغه نه شو، په د حالاتو هغه اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي.
مننه. استاد نجیب الله بهادر په کابل کې په یو خصوصي پوهنتون کې استاد دی. استاد بهادر، له تاسې به وپوښتو، د خصوصي پوهنتونونو په اړه که راته ووایئ، هلته خو فیس هم اخیستل کېږي، څومره د محصلانو کچه کمه شوې ده، ډېره شوې ده، وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کې؟
طبی د هیواد صاحب خصوصي پانتونونو کې اوس چې موږ مثلا څو پانتونونو کې تدریس کوو، په دې مسلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی. محصلین زیاتره کم شوي دي او زموږ محصلین یا د خصوصي پانتونو محصلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. اوس ډیری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کیدل، دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی. او ډیری محصلین اوس تقریبا یوه لویه فیصدي محصلین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره وو، هغوی لا تر اوسه هم نه دي راغلي. او یوه لویه فیصدي محصلین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو، نه دي راغلي. نو طبعا دغه مواردو په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه دې نه لرې پاتې دي. خو حل مسئله نه ده. په هر حالت کې علمیت یو هر انسان سره باقی پات کیږي او کومه وګورو هغه ټولنه ته چې نن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې دي هغه ټول یعنی علت دا دی چې هلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپل ټولنه البته د پرمختګ خواته سوق کړې ده. هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هرې ټولنې ځوان نسل خلق خپل د تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنې د پرمختګ خواته سوق کړي، پرېنږدې چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي.
مننه جلال صاحب. لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه، محصلان باید ډیر زیات فشار د حالات په ځان ونه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړې وکړي. دغه کوم ټولګیوال چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې اوس په هنتون ته نه راځي، دوی ولې څوک تشویقوین، ولې هڅوین، ولې دغه فکر نه ورکوي چې دغه زداکړي خو ټول عمر ستاسو په درد خوري؟ سیدا دا وضعیت په د یو څه وخت لپاره دغه ډول وی، خو تل خو به داسې نه وي. یو ورځ خو به ستاسو د زداکړو سند، ستاسو زداکړي په یو ځای کې په کار راشي، هغه وخت په بیا لته سره هیڅ نه وي، خالي لاس به ګرځي.
واسه محترم، بس دا چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنۍ یا هم د داس کورنۍ څخه دي چې هغه بيخي اقتصادي وضعیت یې ډیر خراب دی. دوی په هنتون ته بيخي زیات وخت ورکړی و، لاغه دوی چې څومره غوښتل چې څومره وخت په هنتون ته ورکې عمره درس وایي، لاغه لا اضافه شو. اوس پر دوی باندې د کورنۍ فشارونه دي چې وایي باید کار وکړي او کور ته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. نو دوی وایي چې که موږ درسونه ووایو بیا هم موږ ته کار نه وي، د کار زمینه نه وي، بیا هم موږ د ازموږ زده کړې ټولې بابېزه وګڼل چې موږ څه غواړو چې اوس دغه پوهنتون ته ورځو او درسونه وایو. مثلا زموږ اخی ورستای سمستر دی، دوه مې ورسته زموږ فاینل امتحانونه شروع کیږي، موږ فارغېږو، خو موږ لا هم په دې نه پوهېږو چې موږ فارغ سو ګټه به مو څه وي. ټول محصلین د غستې د لاندې سمپونو شیدې دي، مثلا د دوه اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم. ټول همدغه ستونزه دی، وایي چې زموږ سرنوشت نه معلوم دی، نو پوهنتون ته تګ څه ګټه لري؟ دومره خبره دا ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال یو څه داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي، هغوی ته انګېزه ورکړي. اوس نه د درس لپاره انګېزه شته او نه هم د محصلینو راتګ دی. بل استادان که هغه استادان چې موږ ته به یې انګېزه راکوله، درسونه به یې راکوله، موږ چې به درسونه خوښېدل، هغه استادان اوس نشته. مثلا زموږ د دوه درې مضامینو استادان اوس نشته، اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي. ما حقوق پوهنځی لوستی دی شخصي کې تقریبا کال، اوس زه همداسې ګرځم. یعنی زما په خپل فیلډ کې ماته کار نه پیدا کېږي، خو هو یو دکان دی، هلته د ګارسون په صفت کار کوم. ټول محصلین همداسې دي، وایي چې کار نه وي، انګیزه د درس نه وي او سرنوشت نامعلوم وي، نو تر هغه دا ښه ده چې خپله غریبي وو.
محسن صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته، خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دي راګرځېدلي. ستاسو په نظر د دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم په پوهنتونونو کې روان دی او د خپرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه، څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل؟
دولت کولای شي یو، خو دلته په کندهار کې د نارینه وو لپاره البته لیلیه نشته. باید دولتي لیلیه چې په هر رقم کار کوي باید د دوی لپاره چمتو شي. د خون دپاره څنګه د نارینه وو دپاره نشته. کورنۍ له خوا څخه نو عموماً د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته ښه معلومیږي، کورنۍ مې څه کولای د دې هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یوارې هغه وخت مثلا زده کړو ته یوازې وکپ کړي دي پر هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لګیو مرسته وکړي همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي. او تر څنګ په دولتداري کې نوي نسل اته نسل ترې واده پورې ونډه ورکړي. اوس چې موږ کېږي هغه تر ډېره واده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلي دي. که چیرې د زده کړو لرونکي کسان هغه اشخاص چې هغوی خارج شوي دي هغه واقعا لیاقت لري هغوی په دولتداري کې رامخته سي، نو تر یو حده پورې به بیا هم کورنۍ تشویق سي چې خپل اولادونه زده کړو ته
وکړې. مننه. د خبرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راواخلو چې زموږ درنو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي دي. وروسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمیدالله هلمندي لیکلي، پوهنتونونه خو پیل شول خو اوسنی حاکم نظام باید له ډېر نرمښته کار واخلي. د عامو خلکو او زده کوونکو سره ښه چلند وشي، بې ځایه دې زده کوونکي نه تنګیږي په بیرغ په ږیره په ویښتانو، انشاءالله ژوند او زده کړې به هر څه عادي شي. همدا ډول محمد اغا دانش لیکلي، پوهنتونونه مو پیل شول، زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډېر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډېره کمه شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي، نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل، اوس مو امتحانونه دي. نو کومه څه چې لازمه وه هغه څه درسونه دوام ونه کړ چې د خپل د علاقې د کمیدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلي، پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي. کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي دریم او څلورم ټولګیو زده کوونکي دي چې فراغت ته لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بے نظمه او بے ډیسپلینه ځوانان چې زمينه ورته مساعده شوی او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي، د نورو محصلینو مینه یې له زده کړو سره کمه کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخه ونیول شي. ارمان خوستی لیکلي، زه د شیخ زاید پوهنتون محصل یم. درسونه مو یو څه سلو دي، لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډیر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي، مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلي، زه په کابل کې د خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم، زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولی چې پوهنتونونو ته لاړ شي. هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع له لاسه ورکړي دي. بېرته راګرځو خپلو مېلمنو ته. استاد بهادر، په خپرونه کې دا یادونه هم وشوه چې هغه محصلین چې پوهنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي. هغوی مثال پخوا یې پلار ورور یا خپله یو ځای کار کاوه، دومره معاش درلود چې د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
که چېرته محصل خصوصي پوهنتون ته لاړ نه شي، نو دغه پیسې چې دی تحویلوي هغه خصوصي پوهنتون ته بیا نه ځي. او بله د محصل خبره ده چې هغه د درسه پاتې کېږي، نو دلته باید یو مشترک یو تفاهم رامنځته شي. د محصل یا دغه حالت یا دې وضعیت ته خصوصي پوهنتون نه باید توجه ولري، او دا په نظر کې ونیسي چې دغه محصل که وخت فرض کړي په ټول فیس البته په وخت کولی شي. په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی، وظیفه نه لري، دندې ته نشي تلی، هغه عایدات چې دی مخکې درلودل، د کورنۍ درلودل، اوس نه راځي. یعنی دا غښته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونونو دپاره هم دا په کار ده چې د دوی دپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دوی دپاره ادا قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولی یو څه مهلت ورکړل شي.
مننه، خوشاله اوسئ. د رحلا وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلینې په لیلیا کې ساري کړي، هملته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي، یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیان چې وي. اغلی ډېر وخت سهاک را سره په خبرونه کې دا تاسو خپل هم محصل یاست، پوهنتون ته تللی یا کنا، او راته وایي چې د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده؟ سره لدې چې ډېر بحثونه ډېرې خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وي چې باید ټولګي جلا سي، که معلومات راکړي چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې؟
دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او ان شاء الله چې ښوونځي هم ډېر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ یې هرکلی کوو او ډېر خوشاله یو چې پیل شو. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه. په دې اړه باید ووایم چې په ډېرو ستونزو پیل شول، یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته، یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوي دي چې په کابل کې، البته مخکې د غرمین او وروسته د غرمینه، مخکې د غرمینه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمینه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره، نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولای بهر کینی یا کسه ستونزه وي، کوم چپتر واخلي، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکي، کوم استاد پوښتنه وکي. ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو، نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي. خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحت نشي کولای یو ښوونکي نه پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا بل کوم صنفي سره.
استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلی ډیوی سهاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې لزده کړو ور هاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که غنجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کیږي او زده کړې یو ډول نامهم کیږي په دې منځ کې؟
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه هغه د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربېره د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپله د ملت جوړونې باس دی چې مونږ باید یو هغه شو، ملت شو. او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه په اجتماعي جو هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپله که شخصا ځان درته وایم چې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي، هغومره مې هغه په علمي لحاظ ترې کم نه وي، ترې زیات نه دی. ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي، نو زما په نظر دا هغه نه دی، سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي، ازاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کې. مګر پانتونونو کې د سر دا رقم نه ساره وي چې په لیلیو کې د ساري کې او د لیلی نه بیرون دي بخي نه ووځي، نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي، زړه تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دي شا کېږي. نو بیا په مونږ هم نه شو ملامتوای، نو محصل ملامتوای شو، او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي، زړه تورې کېږي، نه استاد ملامتوای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغه حالت کې هم زړه تورې کېږي. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
فاروق فاروقي لیکلي دي چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې 10 نفر پکې وو. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو او همدا ډول د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایي چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته، درسونو ته؟
ګورئ واتساپ،
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو باندې خپلو تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او ابتدا سر ته ورسوي. هیڅ وخت علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط پر راځي، دا محدودیتونه به وجه کیږي. ولې علم ورکیدونکی نه ده؟ یوه ورځ حتما د علم ځان سر ته باسي او بالاخره په کار اچول کیږي او دی په خپل اخه اهداف چې ټاکي هغه بلا سره راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته فارغینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولای. البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسر اسلامي امارت ورکوي چې موږ البته کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا په عمل کې هم یو څه ثابت کړي چې سوچ یا معاشري مو کړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بل مسله د خپل د استادانو د چې د خپل معاشرین په صرف کې څنګه دوی انګیزه ورکولای شي او څنګه دوی بیرته هغه عادي حالت ته راګرځولای شي، دا د استاد هنر او علمیت پورې اړه لري. دغه درې اړخ باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې معاشرین وکولای شي البته
د تر غشتله عادی حالت راوګرځي. ډیر زه تمنا اغلی صحاک لته سیم پښتنه لرو، یعنی کله چې په هانتون مول لید ورغلې ټولګي ته سم پزړه کې راوګرځیدل چې ک دغه ډول وشي نو کې د شرایط سم شي، یعنی د یو محصول په توګه مغوښتنه څه ده؟
زه چې کله لاړم یعنی سره د دومره لوړ اهداف ما ویل چې خیر زه ټکه نه خپل مخ ته خپل اهداف ته زه د مغز نه ادامه ورغوم، ځکه چې زه لوړې موخه لرم او کله چې انسان لوړې موخه لري هغه حتما په لار کې ستونزې سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي او ناامید شو، دا باید موږ نور هم پاخه کړي او موږ نور هم زموږ قوي شي چې موږ مخ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤل کسان دي یا هغه کسان چې نوی راغلي دي دغه یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوی دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي، یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرایطو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هڅه نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تایس نه پیژني، لته نه هیڅ شناخت نه لري او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوی راغلي دي، دا منم چې هغوی ته هم ستونزې نه وي، ځکه یو څه چې انسان سره نوی مخامخ شي هغه خپل ستونزې لري، خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی دا موږ منلې دي، هر ډول حالات موږ منلې دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ زره سلوک لږ زره راټیټ شي، او داسې کوم څه چې کر کر رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوی دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، د هغه د لمنځړو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار په مسلین راشي، دوی هر ډول حالات تحمل کوي.
کور ودان. ډیر زته مننه د خبرونه بيخي ورسته شي بي دي لخپلو ملمنو استاد حضرت الله پکتين، استاد نجيب الله بهادر، خغلي نور الله جلالزي، احسان الله محسن او ډيوي صحاق څخه ډیر زته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته. لا تاسې هم مننه چې تر دې د مو خبرونه واوري، دا تر بل خبرونه خو وخت تر تغوړم.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. موسیقی
جتګه د وطن وطن سوې دې چمن چمن تګه دې وطن وطن سوې دې چمن چمن خې پاکې وبغواړي وینا وینا د غواړي څنګه زتان غواړي نو څنګه 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 زتان غواړي نو څنګه 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 زتان غواړي تیرلا جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او تیرلا جنگ استڑے دے زخم خوب